ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې وړاندې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو په اړه کړي دی وای چې دا وتل به مشروط وي څرنګه مشروط دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درسي سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړي او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبتو مواردو راپور ورکړل شو له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تازه موارد 9 په کابل 2 په پکتیا 1 په کندهار 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوې له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت شوي دي تمنا وای چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 199 ته لوړه شوه بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وای یوه 15-16 کلنه میرمن چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې وفات شوه د درمان په وینا دا میرمن د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې له ایرانه هیواد ته راستنه شوې وه افغان چارواکي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې روانې دي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشی کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسیږي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره
دی وای دا ټول خوراکی مواد او هغه کسانو ته به ورخل شي چې ورځنی کارونه درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي هغه کسان چې پر کراچیو شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده شاغله هدایت زیاتوي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګی لپاره وکړه خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په خبر پانه کې همدارس راغلی چې د شاغری غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دوړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګري او ترانزیت مسایل هم شامل وو په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15,400 زیات کسان مړه شوي دي د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړیو اصلي شمېر شایي تر دې ډېره لوړه وي ځکه له یوې خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفی طریقې لري او لبلی خو هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علائم ښکاری شي نشمیرل کیږي د دې ناروغي د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمیرې پرون له 2,650,000 څخه واوښت خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمیره چې 4,000 ته نږدې شوې ده په ایتالیا کې ده د ناتو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له جګپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دوی موږ پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دنده ورکړو چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چارې تنظیم او چټک کړي. د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړوم سیمو ته د حواله لارې د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لارې د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پاجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې وایي که طالبان خپل ژمنې پر ځای کړي ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزي، که طالبان د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راشي ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بل لور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند وکړي.
د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغان کارګر او مزدورکار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله څېړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله څېړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها هزه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی خوښ مې شي هغه وړمه په کور کې هماغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایه همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکېچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته که نه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناټو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبرپاڼه کې د دې بحثونو جزئیات نه دي ښودل شوي، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 203 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشته جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه دا کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه نو د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره په مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندویه ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کداسي ونسي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد توسیټ پر ساجانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د توسیټ پر خبري اژانس پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسوالو طالبانو روغتیايي ډلو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټډ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل شوی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربن وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربن نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندی دل دی.
د افغانستان د لوی شهرونو کابل او هرات د کورونا لپاره قرنټین شوی دی، او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دی. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنټین شوي. قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده له دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه مې دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه مې دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانې مالولې د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار را باندې ودراو.
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالانشا مسؤول احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جهاد ماز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تر اوسه له ډېر ځپل شوي ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیایي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډېر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه، او یو شمېر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپېژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نومونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړۍ چلوي یا کارګران دي، د ورځې چېرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د کورونا په اړه نوی خبر دا دی چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړي چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومیږي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې برتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سږکال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تولید وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولیس ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دله کسانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوه نو له فرصته به ګټه واخلي. د چې ځان یې قمندان خالد باله زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخواني سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو کندهار او پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کرونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خپره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډېده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرېده د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط رامنځته کړي دي. د دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړې چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد شریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندری او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران په رښتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوي دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمیره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیره 3,116 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو اوس خوست ته مخه کوو. په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګرو او پانګوالو دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړې. نجیب الله خیل خوست راپور لري.
د اوړو د تولید دیوی فابریکې د پرانیستلو په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل کچیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداګر حاجی شاباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجارت وسته، ان شاء الله چې میزو په وارداتي باندې په صادراتي ووري. ملکه څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور تا په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي، زموږ صادرات لوړ شي، افغانستان به ورو په پښو دريږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي، غنم د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستنډارډ وزن او کیفیت خار ترځ کیږي. د یادې فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي، لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه، او کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو، د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي، او بل دغه کنه دغه پیسې چې دمونه بهر ته ځي هغه به ترځي.
بندوری ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار مندنه او همدارنګه د اقتصاد پر رشد کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي، غوښتنه دا ده چې هغوی د رایسي او په خوست کې دي پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکې وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کلی کلی دي که طالبان د کورونا ویروس په خاطر اوربند وکړي دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال له پکتیکا تقریبا ورته سمس را لېږلی دی. هلال صاحب او حقیار صاحب، تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یوه دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار له نادلی څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی چې په طالبانو باید باور ونشي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلي دي چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغي د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره به له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویلي دي چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینه کابل کې ځینې د اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابل راپور لري.
کابل خرچ شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې خو وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
که چېرته د تشخیصي مراکز ولایت کابل کې لیدنه ډېر نه شي، خلک به ډېر لوی مشکل او لوی فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کړي او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړه کړي د تشخیصي مراکز. که چېرته داسې ونیسي، خلک به ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمیرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي
انشاءالله در روانه اونی تر پای پورې به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 650 تر 800 پورې لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پورې ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي، کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته د دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسي کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالي سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 40 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا ویروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د کرونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر یو لک زیات کسان په کرونا اخته دي، تر یو میلیون زیات کسان په کرونا اخته دي، 35,214 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلي دي او 212,991 کسان د کرونا په ناروغي اخته وو او دوی رغېدلي دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي چې شمیر یې 215,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 115,223 تنه په ایټالیا کې په کرونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې خزي ورسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خزه ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسولیتونه سبب کیږي چې لواده ورسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د خزو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استاد خبرې هم واوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شي چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کور بهر د خزو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خزه واده شو نور د قرار په کور کې نی میړی یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خزه ته اړتیا نشته چې استکړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د وی خزه غمجنې چیرې ته متوجه شوم چې ل خپل کورنۍ سره د سیل لپاره راغلی و، خو ناره مخکاری ده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله درلود چې کله خوانځي خلاص کړي شرایط یا قابلیت څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅ کله د هیله ته ونه رسیده.
شنوزادي مدورې م 2000 خلاص کړي،
لنمزادي مخکې مې خوانځي خلاص کړ او تصمیم می درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس می خسرګنې اجازه نه راکوي، وایي ایت لازم نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د خزي لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشوم توبه می هیله و چې شرایط یا قابلیت ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله می پوره نشوه. ټوله کورنۍ می را سره مخالفت کوي، مخصوصا خواخې خسر او د لیورونو خزمی.
خسرم خوشیم زیات، اما زنای برام بسیار مخالفستان.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنې لخوا کار ته نه پرېښودل کیږي او داسې فکر کیږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه هم داسې میرمنو خبرې به واورو.
زه
د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅ کاله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسی وخت ضایع شو. زما ملګری اوس ډېر لوړو پوستونو ته رسیدلی او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولاد داری کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
عادلانه
نامزاد شما بیا نو پوهنتون کې وم امی ام کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او څه واده شوم نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې څو کورنۍ مشکلات شو نو پوهنتون رانه پاتې سو اوس ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم یا به یو بل کاروبار به مې کو
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخته زیات بی راځي نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرور چې ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا ایله همدغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کړي او خدمتګار د جامې سي.
زمانو شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایله باید کار وکي دولسمه فارغ شوې ده د سلور کار قابلیت وایله ده اوس بیکار په کور کې ناشتي نه پری دي زخوا خله فامیل نه پری دي چې دا درس وایي مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده باید چې ته شفاخانه کې کار وکي.
خو د دوه مېرمنو په مقابل کې دا څه خزي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غواړي ښه راتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکو مرسل چې څلور کاله کېږي واده کړی او یو ماشوم لري وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي شپږ کاله په خبر کې درس وایلی ده اوس مې واده کړی او زوی مې د څلور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی دا ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده م وکړي که یو ماشوم ولري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زکړی نیمګړی پاتې شوه خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه پایله. له دریو ماشومانو سره سره د میړه په مرسته زکړو ته ادامه ورکړه. جهانتاب اوس غواړي لوړې زکړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
خو اول می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداری د کورنۍ مسولیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ور نه کړه. اوس می له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس می پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیاب شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډیره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډیرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې خپل ولایت مېرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما می خواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې مېرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله مېرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد کله د خپل ژوند پاړه راته وای چې تاسو زده کړې مو څنګه به کله چې مو واده نه وکړای زده کړې مو پورا وی چې واده مو وکاو ورسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې څنګه په دې اړه لګرات
زما کله چې واده وکړ هغه کې ز دوام کال دې پانتون مسله ومه د طالبانو وخت وو په هغه وخت کې ز تقریبا 15 کال سره تاسو په کور کې ومه نو ز تقریبا 4 کال دې طالبانو ز کوزده نسوم بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړ تصادف هغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پانتون بیرته سره شروع شو نو 2 کال نور مې له واده وروسته تحصیل کړای دا او هم وروسته لغنه کابل پانتون استاد سوم او وروسته لغمه بیا خپل ماستری هم ویلې نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم ما درې ماشومان هم درلودل او په یو لوی کورنۍ کې ما سه کارونه بالکل ډیرو
استاد کپدې لګراته و چې څنګه مو تنظیم اول دغه کارونه مو تاسو ویل چې پانتون مم لوسته ماشومان مم لرل د کور مسولیتونه هم درلغاړي و آیا ستونزمنه نه و درته کله مو د سينو ویل چې نه نشم کولای ز یاد کورنۍ له خوا درته ویل شي چې ستا مسولیتونه اوس ډیر شول باید و نه کېد سي
څنګه تاسو به ستونزمن خو خامخاو ستونزې مې ډیرې درلودلې ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلای وای په ځان به فشار راوړي ولې ښه پلان به ځان ته جوړې په دغه وخت کې به دا کار کوم په دې وخت کې به دا کار کوم داسې به کوم نو ستونزمنه وه ډیره ولې هیڅ کله مې ونه ویل چې نه سم کولای
استاد په افغانستان کې ډېر کورنیو کې داسې دود کله چې ونجلۍ واده وکړي د کور مسولیتونه ورلغړ شي بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي ډېر محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروف یې نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې دوی ادامه نه ورکوي ستاسو په نظر دغه ډول مېرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
هغوی که ښه یو پلان ځان ته جوړ کړي امکان لري دا اوس هم زه هم وظیفې لرم 2-3 وظیفې لرم او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي کار مې پوره زه خپله کوم یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي اما کار خپل سهار وخت ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کی انشاءالله حتما کیږي ولې نه کیږي کورنۍ ډیر رول لري پکې دوی کولای سي اول خو زه ټول کورنۍ ته د ما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي د انګور ته د خپل لور په سترګو ګوري د خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي ماشومان ته کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي حداقل کله ماشومان د ورته ساتي یا د ماشوم توقعونه ترې کوي خیر ته یو څو کله د صبر وکي او حوصله دی وکي ماشوم د نه راوړي کایرام ور لک دې لک خپل لور سره ته ساتي ول ډیر غټه لاس سره نه سړی درلودلې سي او د خزه دون ځان به ضعیف احساس نکي زین سم کوله دوه کال درې کال یا څلور کال سختي راځي په سړی ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور وکي دې غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر غونه یې کور کې خزه کوله سي هر انسان کوله سي خو کله سړی خپل به جرأت وکي مننه استاد مې لکم تاسو نوم ډیره مننه
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلي چې له زنګونه تر ګورز دکړې وکړي نو د زدکړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زدکړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته هم خای چې له میرمنو سره د زدکړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستي شي او دال وستي مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و نور نو تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي؟ او کوم تقلید باید وشي او کوم ونه شي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د کورني مسایلو د کارپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوړوي.
در من دوستانو تقلید دی او چا د عمل ز کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کول ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډول دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټور او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنې هر هغه څه چې منګا لیدلی یم زده کړی یم لاس راولی دی دا معاویه اتیا فیصد نور نه لیدلی دی یا ماغی نه منګا هغه څه چې خوښ سوی دی هغه تقلید چې موږ نورو کې مثبت تقلید البته درته خویمه منګا چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی دا هغه ځان ته اختیار کړی دا په کوزان مم تطبیق کړی په کور کې مم تطبیق کړی نورو ته مو هم لارښوونه کړی د پتی حق لپاره دی. مثلا جامع د ځان جوړونه د کور عیرول دا ټول هغه څه دی چې تقلید کړی دی او منګا لنورنه د کلیدی سم په کلی کوسی کو کورنۍ بچان ټولم په کلی کوسی یتن حاضر په خاط کې وسیګم کابل کې زو چې شوی نماز چې شو خوخ میسي هغه لم 13 کما هغه ولا په کور کې هغه سي تطبیقوم په ځان باندې تطبیقوم په بچان تطبیقوم په کور کې لارښوونه کوم تقلید مو کړی دا او د تقلید نه مونږ ډیر څه لستر ولیدي.
ځینی وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو نو هغه ته هغه د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته مونږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کورته نو هغه په کې مرشي کې اچول چې تر نن ورځې پورې د هغه کورنۍ حالات چې دی هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلم نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو نو هغه نه تر اوسه پورې د هغه کورنۍ حالات چې دی هغه خراب دي. نو مونږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زمونږ ټولنې ته ضرر رسوي زمونږ کورنۍ ته ضرر رسوي باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلا جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو په خواله زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا اوسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا علم څخه وروسته پاتې یو نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډېره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډېر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه چې هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي. مثبت تقلید کده سو کیو کی یعنی مثبت خد اس یعنی کپلار ک کار کړي یا ورور ک کار کړي دایم باید هغه کارو کی خلق ته یو یو ځان وخی یعنی دا ښه کار دسې زه دا کوم نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو یو کار کوي منفي کار کوي نو دا لازم نه ده چې ته بل چاته منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
والله تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسېږي تقلید کړي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د ده لپاره ښه وي، د دې ټولنې د کلتور انانات سره سمون نخوري، په ټکر کې نه وي، نو هماغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه ده جوړ کړی. څه رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کوم، نه تقلید مې نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري، کوم یو موثر تمامیږي، هغه تقلید باید هم خپل لاره واچو، هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو. کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي، یو داسې هغه وکړي چې نور تقلید شي، نور تقلید وړ وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم. مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. په پیل کې بلوري پوښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغې ته ګوري د هغې هغه ټول رفتار د هغې هغه کردار مشاهده کوي او بالاخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ علت څه بولئ تاسې؟
ډېری داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي، نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي، د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چا تقلید وکړي یا مقابل لوری خفه کیږي، نه خوښي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو، ولې دا خلک خفه کیږي؟
ډېری داسې خلک چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چورته وایي، مثلا په ډېری وختونو کې دی تقلید کا، مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي، بل اخر دی راپاتسي په ډېر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کړي چې دا ابتکار ما کړی، ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډېر زحمت وستلې وي، ډېر زیار به وستلې وي، ډېر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک راپاتسي هغه په ډېر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، یعنی غواړي چې دغه ابتکار ما وکړه، ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګیږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي؟
هغه تقلیدونه ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل، هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو داسې تقلیدونه مونږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو، باید تقلید شي، ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامېدی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونه شي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره، دیني ارزښتونو سره، ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونه شي په ټولنه کې. که چېرته زموږ ملي ارزښتونو سره، اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.